د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړی مسی وائس آف امریکا ڈی ودا د خالی شنبه ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې سوی دی. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 9 بجې سوی دی. یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ځکه کلسوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته شرغ لاست وایو را سره مل او سیږي د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو. خو ول د نن ورځې سټکې
د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پای پاکستان د ترهګرو مالی مرستو د سال ډلې اف اي ټي اف په اوبیش تجویزونو کې شلو باندې عمل کړی او کوشش کوي چې د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ ملکونو خړ فهرست نه د پاکستان نوم لری کړی شي.
انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گری لسٹ. اور
پاکستان دخل فہرست سے خزر ترزر دراوتل دا پارا ہسی کوی او پدے اڑا دزڑ دا خلاصہ کوششوں روان دی.
پاکستان کے دسیات چارو باکی وائی دا ڈنگی دا مریضان و شمیر پنز وست زر از خزیات سوی دا چپکی پنز سلویش تن روان دا لاسا مور کڑے.
آج کی ڈیٹ تک ہمارے پاس جو ہے تقریباً 28,000
در ٹولا حیوات سخا اتوش زرا کے سنا رپورٹ سوی دی چپکی لس زرا کسان پا ہسپتالونو کی داخل سوی دی او ڈینگی سخا تر وسا 45 تنان مڑ سوی دی.
او د خوراک نړیواله اداره وایي چې په شمالي شام باندې د ترکی د حملې له بجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک بیکوره شوي دي.
اواز د خبرونو تفصيلات
د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د سار ډلې اف اي ټي اف په وبشت تجویزونو کې په شلو باندې عمل کړی دی او دا چې کوشش کوي چې د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ ملکونو خړ فهرست نه د پاکستان نوم لری کړی شي. اف اي ټي اف د اکتوبر د 13 نیټې نه تر 13 نیټې پورې په پیرس کې غونډه کوي چې پکې به د پاکستان د راتلونکي په اړه هم فیصله کیږي. اف اي ټي اف د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچولې دي. پاکستانی چارواکي وایي د اقتصادي چارو مرکزي وزیر حماد اظهر په مشرۍ کې به د پاکستان وفد خپل رپورټ وړاندې کوي. اف اي ټي اف د جون په میاشت کې پاکستان ته د اکتوبر د میاشت پورې وخت ورکړو چې د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره د دوی سفارشونه عملي کړي او ویلو پاکستان نه صرف د جنوري اخري نیټې پورې خپل اکشن پلان باندې عمل کړي بلکې د مئی ډیډ لاین یا اخري نیټه باندې د اف اي ټي اف سفارشونو عملي کولو کې هم ناکامه شوه.
په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي د ډینګي د مریضانو شمیر 28,000 زخه زیاته شوی ده. د ډینګي د سار مرکز مشر ډاکټر رانا سفتر د ډیوا سره په خبرو کې ویلي دي چې د ډینګي له وجې زخه تر دا مهاله پورې 15 ژوند له لاسه هم ورکړی دی. په ټول پاکستان کې وایي چې اسلام آباد او راولپنډۍ تر ټولو زیاته د دې مرض څخه اغیزمن شوی ده. او د افغانستان سره په پوله پرتا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان سوداګر وای په علاقه کې د ضربې از بملیات په محل دوی ته د شلو ارب روپو څخه زیات تاوان اوریدلی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج وسلوالو توندلارو په ضد کال 2014 په نیمای کې د ضربې از بملیات په نوم عملیات کړي. دغه عملیاتو په محل د علاقې سره لاکونو په شمیر کې خلک کډوال شوي او په علاقه کې بازارونه کاروبارونه ټول ویجاړ شوي.
حاضران وائی پا ضرب عذب عملیاتو کشی شل عربی یو اتیا کروڑ روپی مالی تا وان شوائی او دا تخمینات دوی پا خپلا لگا ولی چی زی حکومتونو پاوز او انتظامی هم تصدیق کرده ده. دا دوی پا خبر ضرب عذب عملیاتو پر محال یوازی با میران شاہ سیما کشی لزرن زیاد لسامان لجدری دکانونا پیٹرول پمپونا او دا گاڑو بارگینونا لمن زولل سوی دی. دوی زیادوی دا مالی تاوان پورا کولو کشی دا صوبی او مرکز علا حکومتونا دا زرن کار اخلی او دا شوی تاوان که دوی سخه دا کمی کولو غشتا کوی. دا دکانداران وای دی تاوان که دوی کمای زکنشی کولی چی دوی دا مال دا حواد لنور سیمو سخه پا پور را پڑای و او اوز پورا وڑی لدوی سخه دا تاوان پورا کولو کولو غوښته کوي. هغه وویل د 15 کال تیرېدو وروسته اوس هم پوروړي دوی تنګوي چې دا وړل سوی پور دې پوره کړي. علي محمد زیاته کړه د پور برابرولو لپاره دوی سره نه پیسې شته او نه په سیمه کښې کاروبار. ځایي انتظامیه هم د دوی د دې اوښتې تاوان تایید کوي او په وروستیو کال کښې د تاجرانو اسلام آباد ته لاره یون کړی و او هلته بیا ورسره د پوځ ترجمان میجر جنرل آصف غفور د تاوان پوره کولو ژمنه هم کړې وه. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خپرونه ده.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره نن یعنی د خالی پورز د ایران سفر کوي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورز په ملتان کې خبري اعلانو سره خبرو کې د دغه سفر اعلان کړی. شاه محمود قریشی ویلي هغه به هم د عمران خان سره یو ځای سفر کوي او د ایران نه وروسته به عمران خان سعودي عرب ته ځي. قریشی ویلي پاکستان غواړي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ غلط فهمۍ ختم شي او زیاته کړې ده چې پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره به په خپل وس کې هر ممکن کوشش کوي.
امریکا د سعودي عرب د دفاع د پیاوړي کولو او د ایران د ناوړه چلند د مخه نیولو لپاره د جمعې په ورځ دغه هیواد ته د نورو فوځي سرتیرو لیږلو اعلان کړی دی. د امریکا دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې په 14 سپتمبر د سعودي عرب د تیلو په تاسیاتو برید سوی او امریکا سعودي عرب د دغه برید تورونه په ایران لګوي. د دفاع وزارت سیکرټر مارک اسپر د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د فایټر اسکواډن د فضايي څانګې او د فضايي دفاع سرتیرو سعودي عرب ته د لیږلو فیصله کړې ده. راپورونه وایي دا لیانه ده په ډاګه چې د څومره شمیر به پر ځای کیږي، خو د سعودي په تیلو د تیلو په تاسیاتو د برید وروسته 3000 ځواکونه سعودي ته لیږل سوي.
د خوراک نړیواله اداره وایي په شمالي شام باندې د ترکی حملې له وجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي. د خوراک نړیواله ادارې ویلي بې کوره شوي خلک د راس العین او تلبیات ښارونو سره تعلق لري. اخوا د کوردانو په مشرۍ کې د شام ډیموکراتیک فورسز په نوم ځواکونو د ترکی پوځ لخوا د راس العین نیولو دعوه رد کړې. شام کې د بشري حالاتو د سار ډله وایي د ترکی د حملې له وجې شام کې د وژل شوو خلکو شمېره 300 ته رسېدلې. ترکی د شورو یا چهارشنبې په ورځ د شام په شمال سرحدي سیمو کې پوځي عملیات شروع کړي او وایي دوی دغه سیمه کې د کورد یاغیانو نه پاکول غواړي. ترکی په خپل ملک کې جدایي غوښتونکو کوردانو ته ترهګر وایي.
امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د شام په خاوره باندې د ترکیې د بریدونو له امله په درنو بندیزونو باندې غور کوي، خو تر اوسه یې د پیل کولو اعلان نه دی کړی. ولسمشر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل که ترکیې داسې څه وکړي چې باید وای نه کړي، نو موږ به پرې داسې بندیزونه ولګوو چې تر څو ډیرو لږو هیوادونو لیدلی وي. ټرمپ وویل موږ نه غواړي چې دوی زیات خلک وژني.
د شمالي شام کورد اکثریتي خار قمیش لیکي د جمعې په ورځ هغه وخت یې راتره خورش وکړه چې یو خوا د داعش ترهګر ډلې یو مشکوک تونلاري د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې د موټر بمې چاودنه وکړه او بل اړخ ته د ترکي ځواکونو په دغه خار باندې خپلې حملې جاري ساتلې وې. په موقع ولاړې د وایس آف امریکا خبریالې زانا عمر ویلي د موټر په بمې چاودنه کې د منیر حبیب د ګڼې بازار په نښه کړی شوی. داعش تونر بډلې وروستو په ټولنیزه میډیا باندې د حملې ذمواري په خپل سر اخیستې. د امریکې په مرسته د سیرین ډیموکراتیک فورسز د همکارۍ دفتر ویلي په چاودنه کې 4 عام کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي.
د امریکا کالیفورنیا ریاست په سویلي برخو کې تېره ورځ اور لګېدلی چې د چارواکو په وینا یو شمیر کورونو ته زیان رسولی او په سلګونو شمیر ځایي اوسیدونکو ته د خپلو سیمو پرېږدو امر جاري سوی. دا اور د پنجشنبې په ماښام څخه په سین فرناډینو کې لګېدلی و چې ورو ورو لویدیز برخو ته غځېدلی. که څه هم د مرګ ژوبلې خبرونه نه دي راغلي، خو چارواکي وایي چې یو تن د زړه د دورې له کبله ژوند د لاسه ورکړی.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان کړی چې واشنگټن او بیجینګ د تجارت په سر د اولنۍ مرحلې تړون ته رسېدلي چې پکې د زراعتي سامانونو اخستل، کرنسي او د تخلیقي کارونو تحفظ شامل دی. د تړون تر مخه به چین د امریکې جوړ زراعتي سامانونو غټه برخه اخلي او د دې سره سره د ځنو تخلیقي کارونو ګامونو مالیاتي او کرنسۍ اسانتیاوې هم پکې شاملې دي. وایټ هاوس کې د چین نائب وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت ډانلډ ټرمپ ویلي کې د شي هغه او د چین صدر شي جن پینګ په چیلې کې د نومبر په میاشت کې کیدونکې د ایشیایي بحر الکاهل اقتصادي همکاري د غونډې په موخه د تجارتي تړون اولنۍ مرحله لاسلیک کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وای پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د سار ډلې اف ای ټی اف په اوبشت جزونو کې په شلو باندې عمل کړي او کوشش کوي چې د فرانس پایتخت فیرس کې کېدونکې غونډې په موقعه باندې د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ ملکونو خلف فهرست نه پاکستان نوم لری کړی شي. پاکستان به په خپل یو وفد لیږي چې مشر بیا د اقتصادي چارو مرکزی وزیر کوي او خپل رپورټ په دغه غونډې ته وړاندې کوي. نور حال پی د اسلام آباد نادری ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی چې هیواد د پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په ویشتو سپارښتنو کې د شلونو په زیاتو سپارښتنو عمل درآمد کړی دی او حسب کوي چې د اف ای ټی اف د خلف فهرست نظر تر زره د هیواد نوم وباسي. د خزانه مشیر د خبره په داسې وخت کې کړی ده چې د منی لانډرینګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف مهمه غونډه سبا له د فرانس سرخار پیرس کې پیل کیږي. مطبوعات وایي اف ای ټی اف په دغه غونډه کې د پاکستان د خل نوملړ څخه د وښکلو یا په تور نوملړ کې د اچولو غوسه پریکړه کوي. امکان دی چې د اف ای ټی اف په دغه غونډه کې د ګډون دپاره د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظهر په مشرۍ یو پلاوی د نن څخه پیرس ته روان شي. اف ای ټی اف به د اکتوبر په 14 او 15 نیټه د پاکستان لخوا د وړاندې کیدونکي رپورټ جاج اخلي او بیا به د پاکستان د حیثیت په حق له پریکړه کوي. اف ای ټی اف څخه کال جون کې پاکستان تا د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي د پاره د سلور میاشتو وخت ورکړی وو چې په اکتوبر کې سرته رسیږي. اسلام آباد کې د خالی پر ورځ یو خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د هیواد د اقتصادي صورتحال ترڅنګ د اف ای ټی اف په چارو هم خبرې اترې کړې دي او وایي چې د اف ای ټی اف د سپارښتنو په باب له موجوده حکومت ټول ادارې متحد دي او هڅه کوي چې د منی لانډرینګ مخه ونیسي او د منی لانډرینګ قابو کول د پاکستان په خپل ګټه کې هم دی. خوایده د ترڅنګ زنی نور ګامونه به هم منګلا اغستل وی او وای که هغه ګامونه واغستل شول نو په ګرد نړۍ کې به د پاکستان د اقتصاد یو خ انزور خور شي
او اسکه اوپر کافی پیشرفت ہوئی. ایک وقت تھا کہ ہم نے 27 میں سے شاید 5 چیزیں کی ہوئی تھی, اب ہم سمجھتے ہیں کہ 27 میں سے 20 سے زیادہ چیزیں کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گرے لسٹ, اور اس کے لیے آئی تھنک آپ کو بالکل یقین ہونا چاہیے کہ بہت ہی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے.
هغه وای یو وخت و چې پاکستان د اف ای ټی اف په ویشتو سپارښتنو کې هیله په 15 عمل کړی وو او اوس زما په ان مونږ په ویشتو کې د شلو نه په زیاتو سپارښتنو عمل درآمد کړی دی او پاکستان د خلف فهرست څخه زر تر زره د راوتلو دپاره هڅې کوي او په دې اړه د زړه د خلاصه کوششونه روان دي. ښکاره دی وی چې اف ای ټی اف د تیر کال جون میاشت کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ په مخه نیولو کې د ناکامۍ په سر خل نوم لړکی اچولی وو او ورته په 15 میاشتو کې نن د عمل درآمد د پاره یو ویش نکاتی کاریز پلان هم ورکړی وو. مطبوعات وایي چې پاکستان سباله د اف ای ټی اف د پیل کېدونکو غونډې د پاره خپل عمل درآمد رپورت هم تیار کړی دی. مطبوعات وایي چې د پاکستان سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن لخوا تیار کړی شوی رپورت کې ویلي شوی چې د کمیشن لخوا د کوټلې هدایاتو لقبل مالیاتی ادارې په یو کال کې 219 مشکوک ترانزیکشن رپورت کړی دی او د دې ترڅنګ د 282 سکیورټی بروکرز ویشتو غیر بانکي مالیاتی کمپنیانو او د 15 انتہائی خطرناک تنظیمونو په قضیو کې د منی لانډرینګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د قانون لاندې یو سلسله شپته معاینه کړې دي. ښکار دی وی چې پاکستان د یوې مودې راهیسې د اف ای ټی اف په پریکړه د اثر انداز کېدو د پاره خپل هلې ځلې ګړندې کړې دي او دا ځل د اف ای ټی اف مشري هم د چین په غاړه ده چې د پاکستان یو نږدې ستراتیژیکي ملګری دی او مطبوعات وایي امکان دی چې پاکستان د اف ای ټی اف د تور فهرست څخه د بچ کېدو د پاره د چین څخه ملاتړ وغواړي. د اکتوبر په منیټه د ایف ای ٹی ایف ماتحت ادارې ایشیا پیسیفیک گروپ په خپل یو جاری کړی رپورٹ کې ویلي وو چې پاکستان د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هغوی په سلویښتو کې په شپږ دېرش پارختنو عمل درآمد کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا دی وده تاسو وړاندې راپور واورېدی چې د ایف ای ټی ایف د اکتوبر په دیارلسمې نیټې څخه به تر اتلسمې نیټې پورې په پیرس کې غونډه کوي چې په کې به د پاکستان د راتلونکي په اړه هم فیصله کیږي. په دې اړه باندې امریکایي څېړنکاران څه وایي؟ شعیب زاده یو راپور تاسو وړاندې کوي.
که څه هم پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف په تور فهرست کې د اچول کېدو خطر رد کړی او ویلي دي چې نړۍ ته په دې باور ورکولو کې بریالی شوی چې هغه د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره په زړه پورې ګامونه اخیستي دي. خو اقتصادي څېړنکاران بیا خبرداری ورکوي چې په تور فهرست کې د پاکستان د شاملېدو خطره اوس هم په خپل ځای پاتې ده. په امریکا کې د وډرو ویلسن سیړنیز مرکز د سویلی اشیا پروګرام نائب مشر مایکل کوګلمن وای چې اسلام آباد باید په دې پوه شي چې په بینکاک کې که هر څه ویل شوي خو تر اوسه لا دا خطره د منځه نه ده تللې چې پاکستان تور فهرست ته لاړ نه شي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظہر په مشرۍ کې یو پنځلس کسیزه ډلې په بینکاک کې د ایشیا پیسیفک ګروپ سره په غونډه کې د اسلام آباد په پرمختګونو خبرې کړې وې. د تیر اتوار په ورځ حماد اظہر لاهور ښار کې یو خبري کانفرنس ته ویلي وو موږ نړۍ ته په دې تاثر ورکولو کې بریالي شوي یو چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني لیګلو رالیګلو د مخنیوي دپاره په تیر یو کال کې غټ پرمختګ کړی. خو د دې دا معنی نه ده چې ګنې په دې اړه د نور کار اجت نشته. نوموړي زیاته کړې وه چې موږ باید د ایف ای ټی ایف په حواله د ښې تمه وساتو او د ایف ای ټی ایف په راتلونکي غونډه کې د پاکستان نوم په تور نوملړ کې دا چولو خطر نشته. که څه هم پاکستان د ترهګرو ډلو او د هغوی د مالي سرچینو پر ضد د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو دعوه کوي خو ځینې څېړونکي ټینګار کوي چې پاکستان پوره کار نه دی کړی. د ای ایم ایف یو پخوانی استازی ندیم الحق وایي چې پاکستان ښایي د ایف ای ټی ایف نور شرطونه پوره کړی وي خو تر اوسه یې د ښکارا ترهګرو پر ضد کوم حقیقي ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی وایي پاکستان د هغو ښکارا ترهګرو په نیولو کې پاتې راغلی د کم د نیولو چې نړۍ غوښتنه کوي. اصلي ستونزه همدا ښکاري. نور شرطونه تر یو حده پر ځای شوي دي. بلخوا په امریکا کې د کارنیګي انډومنت د سویلي اسیا یو څېړونکی جیمز ټریملن هم په دې باور دی چې پاکستان ډېر کم ګامونه اوچت کړي دي. ښاغلي جیمز وایس آف امریکا ته ویلي تر اوسه داسې معلومیږي چې چارواکو د ایف ای ټی ایف د شرطونو پر ځای کولو دپاره لږ ګامونه پورته کړي لکه د ترهګرو ډلو د بینکي اکاونټونو بندول او د دې اساسي یا شتمنۍ ضبط کول. خو پاکستان اوس هم د ټولو شرطونو پوره کولو نه ډېر لرې پاتې دی. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال او سیډنکار شهباز رانا وایس آف امریکا ډیو سره په خبرو کې ویلي پاکستان چې په تیر یو کال کې د ترهګرو د مالی مرستو او منی لانډرنګ د مخنیوي لپاره کم ګامونه پورته کړي د هغې په اساس ویلی شي چې په تور فهرست کې به لاړ نه شي. خو زیاتوي دا خطره په موقتي توګه شاته تلې ده او نه ګڼي چې د پاکستان نوم به د خړ فهرست نه وویستل شي او ښکاري داسې چې پاکستان به نور د شپږو اوو میاشتو پورې په خړ فهرست کې پاتې وي. څېړونکي وایي که پاکستان په تور فهرست کې واچول شو نو د وړاندې نه غیر مستحکم اقتصاد به د سخت زیان سره مخ شي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندی اوري. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د اوسنی تحریک انصاف حکومت خلاف د لانګ مارچ یا احتجاج لپاره تیاری کوي. نوموړي اولنې وشتمه نیټه ورکړې او وروستۍ نهشتمه نیټې ته واړو. نن یو خبري کانفرنس په پایتخت اسلام آباد کې کړی دی. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین نیخ بنغه په لاین راغلی دی. ارشد حسین، تاسو سلیم شو، آیو په خیر راغلی. ارشد حسین، مولانا صاحب خبری کانفرنس کې کمی مهمه غټي خبری کړی دي او د خپل لانګ مارچ په حق لباندې سویل.
جی، تاسو څنګه پته راځي مولانا فضل الرحمن صاحب د ازادي مارچ په نوم د یو احتجاجي لاریون اعلان د مخ کې نکړو. نن یې په پنډه خار کې یو خبری کانفرنس کړی دی او دغه خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې را دوی د دغه لانګ مارچ په ترڅ کې د حکومت سره تصادم نه غواړي او دا وایي ک حکومت د تشدد لار اختیار کړو. د دغه لانګ مارچ د دوی نه د لانګ مارچ یا د ازادي مارچ آئینی حق وشکو نو بیا به د حکومت نه انتقام اخلي. هغه دا هم ویل ک د حکومت نه دا انتقام ک نن وانغستې شنو سبب اخلي او حکومت هڅه وکړي چې د دې لارې ونیوي نو بیا به حکومت ته سخت واخور کوي. په پنډه خار کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویل چې په روانه میاشت کې به د ازادي مارچ لپاره چې دین دوی تیار دي او دا کوم حکومت چې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت یادی چې دا یو ناجایز او ناهیل حکومت دا غا په قول او د 8 اکتوبر نه به اسلام آباد ته د مارچ شروع کیږي او په یو 1.5 اکتوبر به د احتجاج کې ګډون کوونکي اسلام آباد ته راځي. هغه دا هم ویل چې را په احتجاج کې بچ دینو قوم اپوزیشن په دې حوالہ باندې تقسیم نه دی، د ویش کار نه دی او حکومت د دې طرف احتجاج د ودرول د پاره کم مذاکرات کول غواړي نو هغه تیار دی خو تر اوسه پر اوسه چا احتجاج نه کړی. هغه دا هم ویل چې لومبه به وزیر اعظم په خپل ویل چې اپوزیشن ته د احتجاج د پاره کنټینر ورکړي خو اوس حکومت چې دی نو دا د لکې ورکړي چې دوی به د احتجاج ودرول د پاره سړکونه تړي. نو هغه وایي چې دا زموږ لارې نشي وي. دغه شانتي کومګو ګورو نو د مولانا فضل الرحمن ته په دې پریس کانفرنس باندې د حکومت د اطلاعات کوم مشیره چي دا فردوس عاشقوان نو هغه ویلي دی یاره چې راک نو کدا احتجاج په قومي مفادو کې کیږي نو بیا د اپوزیشن سره ډایلاګ ته حکومت تیار دی. خو کدا مولانا فضل الرحمن مقصد صرف خپل مفاد لټول دي او د هغه په قولاغي چې کوم وینا کړی هغه چې کوم ټکی استعمال کړی هغه وایي کدا د احتجاج مسله د مولانا فضل الرحمن د حلوا سره تړلې وي نو هغه به د حلوا مسله به موږ دغه سره بیا خبرو ته جوړ نه
درته وایي چې ارشد حسین په دغه خبری کانفرنس ته د پاکستان په میډیا باندې سمره کوریج ورکړل شوی دی او میډیا څه ویلي؟
بالکل دام ډیر خپختنه وکړه د پاکستان چې کوم شخصي ټلویزیون چینل دی چې یارا په پاکستان کې وړ خبرو شنغي او خبری کانفرنس هغه نیخ پنی غخای خو نن د سحر نه تر د ماخام پورې د مولانا فضل الرحمن صاحب د خبری کانفرنس چونو دا ماسپخین شوې دی خو تر اوسه پورې په شخصي میډیا د پاکستان په ځای میډیا باندې د دې خبر نه خبر کړی شوی حالانکه دا د پاکستان د سیاست تر ټولو لوی غټ پرمختګ ګڼل کیږي خو په دې حوالہ باندې چې دینو یوې میډیا یوې شخصي میډیا یا ټی وی چینل ډیټا کوریج نه دی ورکړي او دا د پام غورځول کیږي. دا رویه په خوا د پی ټی ایم د پښتون تحفظ مومن سره روا ساتل کېدل خو نن د دې رویې لړۍ چې دا یاده پړی چې دی دا د اپوزیشن دلو تر کوم شوی
دی. اخیری پښتنه مختصر جواب راکې. مسلم لیگ نواز ګوند په دغه تحریک کې د شاملې دو په حق لباندې سوي
جی څنګه چې تاسو په پدرا چې پرون د مسلم لیگ نواز ګوند قائد چې کوم دی نواز شریف هغه د میډیا سره خبرې کړې او هغه په ښکارا ډول ویلو چې مسلم لیگ په دغه مارچ کې ګډون کوي. نن په دې حواله باندې په پندې په لاهور ښار کې د شبا شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ یو غونډه مشهوره وه. هغه خط چې رقم نواز شریف خپل پاټه ته لیکلو په هغه باندې غور شوی او په دغه کې ویل شوی دی په دغه خط کې چې نواز شریف د پاټه په مارچ کې د ګډون د پاره یو روډ میپ یا یو تګلار هم ورکړی دا او غونډه په دغه غونډه کې دا فیصله شوې چې مسلم لیگ او پلاوی به سبا له په اسلام آباد کې مولانا فضل الرحمن سره ملاقات او دغه خط کې چې کوم روډ میپ یا کوم پلان نواز شریف ورکړي باغې به سره خبرې کوي.
ډیره مننه ارشد حسین صاحب موږ سره د خبرو کولو.
درانه اوسه درانه.
وایس اف امریکا دی وده خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي اسوشیبو کې به یو ربیا د خبرونو لنډیز هم درته وړاندې کوو. خو د پاکستان څخه مهم راپور درته لرو چې د صحت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د ډینګي د مریضانو شمیر 28,000 ته رسیدلی دی او دا هم وایي چې تر دا دمه پورې 15 تنو ژوند لاسه هم د دې مرسخه ورکړی دي. څه تفصيلات رابعه پیره تاسو ته په راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د ډنګي د مرسخه په زرګونو خلک متاثر شوي دي او پاکستان د صحت د کمی ادارې تر مخه تر وسه 28,000 کیسونه ریپورت شوي دي چې پکې 45 تنان مړ شوي دي. د پاکستان د صحت د کمی ادارې وبائی امراضو ماهر او د ډنګي سیل مشر او ویاند ډاکټر رانا محمد صفدر د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
آج کی ڈیٹ تک ہمارے پاس جو ہے تقریباً 28,000 ہمارے کیسز جو ہیں وہ پورے پاکستان بھر سے ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں کہ ہاسپٹلز میں جو مریض داخل ہوئے ہیں اور جن کا علاج کیا گیا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 10,000 کے قریب ہے. تو جو ٹوٹل ڈیتھس پاکستان بھر میں ابھی تک ڈینگی کی وجہ سے واقع ہوئی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 45 ہے.
در ٹولا حیوات سخا اتوش زرہ کے سنا رپورٹ سے ویدی چپکی لس زرہ کسان پا ہسپتالوں کی داخل سے ویدی اور ڈینگی سخا تر وسہ 45 تنان مڑ سے ویدی. ددوی تر مخہ ڈینگی سخا روان کل 2019 کی پوٹوہار سیما زیادہ متاثر سویدم او شاوخا 13,000 کسان یوازی پا پنڈی او اسلام آباد کی ناروغ سویدی چپکی 25 مڑ ہم دیم. دا ڈاکٹر رانا محمد صفدر تر مخہ خیبر پشتونخوا کی دا غشمیرہ دا 15,000 سخا زیادہ دا او پاسند کی ہم دا غشمیرہ 15,000 دا چپکی 90% ناروغ دا کراچی شار سرا تعلق لریم. بل پلوتا جنگ ورځ پانه د صحت د کمی ادارې د ذریعو د خلې داولري چې په هیواد کې د ډنګي د ناروغانو شمیره 50,000 څخه زیاته ده او د دغه مرز څخه 250 څخه زیات تنان ورسېوي دي. په پاکستان او ټوله نړۍ کې ډنګي خوروونکي مچھر یا ماشه ایډیس ایجپټی نومیږي. دغه سپینټکی لرونکی د ستور مچھر یا ماشه ده چې په پاکستان کې د فشکال د بارانونو وروسته ستمبر څخه تر د دسمبر پوری او په مارچ او اپریل کې وي. د ډاکټر رانا محمد صفدر تر مخه د ډنګي مچھر یا ماشه چې کمزي پیدا کیږي هغه ځای مرهم سیم، نو په بنیادی توګه خپل په کورونه کې به قتل وي چې صفا او تازه او بتر ډیری مودې پوری یو ځای ولاړې نه وي. دوی زیاتوي چې روم کولرز، فریج، ټری، ګملې او هغه ټول ځایونه په کار دي صفا کړی سي چې اوبه پکې ولاړې وي. دوی دا هم وایي د بد مرغه کچري څوک د ډنګي ښکار سي نو د پریشانۍ پر ځای په کار دي د ناروغ ټیسټونه وکړی سي او د ډاکټر پر هدایاتو عمل وسي. دوی زیاتوي چې د دغه مرض د سختۍ څخه بچ کېدو لپاره ضروری دی چې ناروغ د اوبو یا د جوسیز زیات سے زیات استعمال وکړي او د ناروغ د آرام خیال وساتل سي. د ډاکټرانو تر مخه د صفایي د خیال د ساتلو سره کچري د ماشو یا د مچرانو د زژیدلو عمل ختم کړی سي نو د دغه مرض ختمېدل ممکنه کېدی سي. ولې چې پر مختللي هیوادونو پر دغه مرض هم دغه شان کابو موندلی دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. یو وار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو غوښ سی اول سر ټکو ته.
د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وای پاکستان د ترکرو د مالی مرستو د سار ډلې اف ای ټی ایف په اوویشت جزونو کې شلو باندې عمل کړی او کوشش کوي چې د ترکرو د مالی مرستو مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ خپل کونو خل فهرست نه د پاکستان نوم لري کړی شي.
انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گری لسٹ. اور
پاکستان دخل فہرست سے خزر ترزر دراوتل د پار ہسی کوي او پدی اڑا دزړ د خلاصا کوششونه روان دي.
په پاکستان کې د صحت چارواکي وای د ډنګي د مرزانو شمیر دا 23000 زره خزیاته سوي ده.
آج کی ڈیٹ تک ہمارے پاس جو
ہے تقریباً 28000 ہمارے ٹولا ہے. سرا کسان پہ ہسپتالوں کی داخل سوی دی او ڈینگی سخا تروا سا چلویش تنان مڑ سوی دی.
د خوراک نړیواله اداره وای په شمالي شام باندې د ترکی حمله له وجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک بے کوره شوي دي.
او وز د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی پاکستان د ترکرو د مالی مرستو د سار ډلې اف ای ټی ایف په اوویشت بجونو کې په شلو باندې عمل کړی او کوشش کوي چې د اف ای ټی ایف د خړ فهرست نه د پاکستان نوم لري کړی شي. اف ای ټی ایف د اکتوبر د 13 نیټې نه تر 13 نیټې پورې په پیرس کې غونډه کوي چې پکې به د پاکستان د راتلونکي په حق لا هم فیصله کیږي. اف ای ٹی ایف د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانونی انتقال مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچولې.
په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي د ډینګي د مریضانو شمیر د 23000 پورې رسیدل ده. د ډینګي د سار د مرکز مشر ډاکټر رانا صفدر د ډیوا سره په خبرو کې ویلي دي چې د ډینګي له وجې تر دا مهاله پورې 45 تنه ژوند لاسه هم ورکړی دي. په ټول پاکستان کې اسلام آباد او راولپنډي تر ټولو زیاته د ډینګي مرض څخه اغیزمن شوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د سعودي عرب د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې د خالی یعنی نن د ایران سفر کوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي خبري اعلانو ته په ملتان کې کړې ده. شاه محمود قریشي ویلي چې هغه به هم د عمران خان سره سفر کوي او د ایران نه وروسته به عمران خان سعودي عرب ته ځي.
د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي ضلع شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې په علاقه کې د ضربې ازب عملیات په مهال دوی ته د شلو ربو روپو څخه زیات تاوان اورېدلی دی. په شمالي وزیرستان کې پاکستان فوج د وسلوالو تندرلو په ضد کال 2014 په نیمایي کې د ضربې ازب په نوم فوجي عملیات کړي وو.
د خوراک نړیواله اداره وایي په شمالي شام باندې د ترکی حمله له وجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک بے کوره شوي دي. د خوراک نړیوالې ادارې ویلي چې بې کوره شوي خلک د راسل عین او طلبیات خارونو سره تعلق لري. شام کې د بشري حالاتو د سار ډله وایي چې د ترکی د حملې له وجې شام کې د بجل شوو خلکو شمېره 150 ته رسیدلې ده. ترکی د شروع یا چهارشنبې په ورځ د شام په شمالي سرحدي سیمو کې پوځي عملیات شروع کړي دي او وایي دوی دغه سیمه د کورد یاغیانو نه پاکول غواړي.
امریکا د سعودي عرب د دفاع د پیاوړه کولو او د ایران د ناوړه چلن مخه نیولو لپاره د جمعې په ورځ دغه واته د نورو فوزي سرتیرو لیږلو اعلان کړی دی. امریکا دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې په 14 سپتمبر د سعودي عرب د تیلو په تاسیساتو برید سوی وو او امریکا او سعودي عرب دغه بریتورونه په ایران لګولي.
د شمالي شام کورد اکثریتي خار قمشلي کې د جمعې په ورځ هغه وخت یې راتره خوره شو کله چې یو داعش یو خوا د داعش ترهګر ډلې یو مشکوک تونلاري د ګڼې ګوڼې په بازار کې د موټر بمی چاودنه وکړه او بل اړخته د ترکی ځواکونو په دغه خار باندې خپلې حملې جاري ساتلې وي. داعش تندربا ډلې د دغه حملې ذمواري په سر اخیستې ده او د امریکې په مرسته د سیرین ډیموکراتیک فورسز د همکارۍ دفتر ویلي چې په چاودنه کې 4 عام کسان وژل شوي.
امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د شام په خاوره باندې د ترکی د بریدونو له امله په درنو بندیزونو باندې غور کوي خو تر وسه د پیل کولو اعلان لینه دی کړی.
او د امریکې صدر ډونالد ټرمپ وایي چې د واشنگتن او بیجنګ د تجارت په سر د اولنۍ مرحلې تړون ته رسیدلې دي چې پکې د زراعتي سامانونو اخیستل، کرنسي او د تخلیقي کارونو تحفظ شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د خوراک نړیواله اداره وایي چې په شمالي شام باندې د ترکی د حملې له وجې تر اوسه پورې د 100,000 نه زیات خلک پکور شوي دي. ترکی په شمالي شام کې د کوردیاغیانو خلاف عملیات شروع کړي دي. اخوا امریکا وایي که چرې ترکی خپل حدونو نه اخوا ته واوښتو نو اقتصادي بندیزونو سره به مخ کیږي. نور حال پې دا استاد منګه همکار رحمان بونیر وړاندې کړي.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ خبرې لاندې سره په خبرو کې وویل که ترکی داسې کوم کار کوي چې موږ یې نه غواړو نو موږ به په دوی داسې بندیزونه ولګوو چې وړاندې به ډېرو کمو هیوادونو لیدلې وي. صدر ټرمپ وویل موږ نه غواړو چې دوی یعنی ترکی ډېر خلک ووژني. د امریکای د خزانه وزیر استیون منوشن ویلی دی صدر ټرمپ داسې انتظامی حکمنامه لاسلیک کوي چې ترکی په شام کې د نورو عملیاتونه ودروي. منوشن ویلی صدر ټرمپ اندېښنه لري چې د ترکی پوځي په ممکنه ډول عامه آبادی او مذهبي لګکۍ په نښه کول شي. هغه ویل صدر دا خبره په ډاګه کړې چې ترکی به د داعش یو جنګیالی هم تیښتې ته نه پرېږدي. هغه زیاته کړه د خزانه او بهرنیو چارو وزارت د حالاتو جاج اخلي او له هغې وروسته به صدر ته وړاندیز کوي چې په کوم پړاو بندیزونه لګول پکار دي. دغه رنګه ملګرو ملتونو به هم یو غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل به د شام په سر باندې په شمال مشرقي شام کې د ترکیه په پوځي عملیاتو بحث کوي. ترکیه ویل دي د ترهګرو خلاف یې ذمہوار عملیات شروع کړي دي خو په سیمه کې کورد سواکونو ویل دي د دوی ولس د قتل عام نه دی بچ کړی شي. ترکیه د شروع یا چرشنبه پروز د خپل پولی نه بهر د شام په شمال مشرقي برخه کې د هغه کورد جنگیالو خلاف ځمکني او هوایی عملیات پیل کړل چې امریکا او نور مغربي قوتونه د داعش خلاف جنگ کې خپل اتحادیان بولي خو ترکیه یې ترهګر ګڼي. ترکی دغه عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په سیمه کې پر ځای امریکایي ځواکونه راوستل. د کوردانو تر څنګ د امریکای د کانګرس یو شمېر غړي د صدر ټرمپ د فیصلې مخالفت کوي او وایي د دې په نتیجه کې به د داعش خلاف ترلاسه شوي ګټې د لاسو اوزي او سیمه به بې ثباته شي. ترکیه د سوریه په شمال ختیځ کې د کوردي ځواکونو د شړلو لپاره د اوږدې مودې راسې خپل پلان کړي پوځي عملیات پیل کړي دي. انقره کوردي ځواکونه ترهګر بولي خو په لویدیځ کې د داعش په وړاندې جګړه کې مهم شریکان ګڼل کیږي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان د دغو عملیاتو په لیدل اعلان کړل او ورته د سولې د پسرلي نوم ورکړو. ترکیه غواړي چې د دوی په وینا له سوریه یا شام سره د پولی په اوګدو کې یو خوندي سیمه سیف زون رامنځته کړي. ترکیه د شام کوردان په ترکیه کې د کوردستان د کارګر ګون یا پی کے کے سره تړلي کسان بولي کوم چې د ترکی حکومت په ضد د تیرو 15 کالو راسي جګړه کوي. اردوان غواړي دغه خوندي سیمه 10 کیلومتره پراخه او 470 کیلومتره اوګدوي. اردوان هیلا لری چې دا خوندي سیمه په اصل کې امریکا سره په همکارۍ رامست کړي خو د هغه په وینا د امریکا لخوا د زنډونکو تکنیکونو څخه ستړې شوې ده. کوردان سغواړي یا سجپنې کوي. ترکیه تر دې وړاندې په دې ورستیو کلونو کې 2 ځله د شام په شمالي برخو باندې بریدونه کړي دي. لومړی په کال 2014 کې ترکیه د داعش ډله د فرات له سیند څخه لویدیځ ته په شا وتنبوله. دویم ځلې تیر کال د شام د کوردانو د افرین ښار ونیولو. دغه سیمه اوس د ترکیه تر ملاتړ لاندې د مخالو ډلو لخوا کنټرولېږي او هغه د ترکیه د خیالي ښارونو په توګه ګڼل کیږي. سیلونکي وایي دا عملیات به لا ډېر پیچلی وي. له داعش سره شوې جګړه سره به په دا توپیر هم وي چې دا جګړه به د هغه کوردي ملیشو سره کیږي چې د امریکا لخوا روزبل شوي او سنبال شوي دي. کوردي جنګیالي ژمنه کوي چې تر وروستیو پورې به جګړه ژوندی ساتي. هغه کوردي جنګیالي چې په شام کې د داعش په وړاندې په بریالو عملیاتو کې ژوبل شوي وو د نهي یا سهشنبې په ورځ د ترکیه پولې ته څیرمه د شام په شمال ښار قمشلي کې ننداری ته راوتلی وو. د سیبی کوردان دا محل د بشپړ تیارې په حال کې دي.
وایس اف امریکا د وډه یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې نن د ایران سفر کوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی کړی ده. نور تفصيلات تاسو په دې اړه زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان د خارجه معاملو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ په ملتان کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت د ایران او سعودي عرب ته د عمران خان د سفر دغه اعلان کړو. شاه محمود قریشی ویلي هغه به هم د عمران خان سره په دغه سفر کې شامل وي او ایران نرسته به عمران خان سعودي عرب ته ځي. شاه محمود قریشی ویلي پاکستان غواړي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ غلط فهمي ختم شي. هغه زیاته کړي چې پاکستان د دوه ملکونو ترمنځ د توتريخوالي ختمولو لپاره په خپل وس کې هر ممکن کوشش کوي. پاکستان او سعودي عرب دواړه سنی اکثریت ملکونه دي او روایتي ملګری دي. د ایران اکثریتي آبادی شیا مسلک منونکي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د ایران او سعودي عرب ترمنځ منګړیتوب کوي او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ هم ویلي عمران خان په دې لړکی د کردار ادا کولو غوښتنه کړې ده. سعودي عرب او امریکا وایي ایران په منځ ختیځ کې بے ثباتی رامنځته کوي او واشنگتن او وایي تهران په سیمه کې د ترهګرو عملاتړ هم کوي. عمران خان د ایران سفر په داسې حال کې کوونکې دي چې ایران د جمعې پرواز ویلیو د تیل یو ټینکر یې په سور سمندر کې د سعودي عرب ساحل سره نږدې په میزایل وشتل شوې ده. که څه هم په حمله کې د مرګ جوبل راپورت مخې ته نه دی راغلی خو په نتیجه کې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه پورته شوې دي. سعودي عرب او یا نورو آزادو سرچینو د ایران دغه تاوو تصدیق نه دی کړی. 13 میاشت سعودي عرب د تیلو په دوو مرکزونو د حمله په نتیجه کې هم په نړیواله کچه د تیلو بیې زیات شوې وي. د حمله په نتیجه کې د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیم په نیمه کم شوی. د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د حمله زمواري د یمن ایران پلوا حوثی یاغیانو په غاړه اغستې و. خو سعودي او امریکایي مامورین وایي د حمله ایران کړې و. ایران په حمله کې د ککړتیا خبره رد کړې و. اوس ایران او سعودي عرب ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دغه سفر په اړه سیرون کې سوي. سیرونکار زید حسین سورا جوړوان دی ویلی چې عمران خان که هر څو د منځ ختیځ توتريخوالي ته ځان وروان دي کړي خو د بریالیتوب هیله ترې نشي کېدلی. هغه زید حسین نور ویلی که هر کله چې د امریکا انډیوالان غربي او اروپایي هیوادونه په دې معاملې کې سرول نشي ادا کولی نو پاکستان څنګه باید بیا په دې کې خپل رول لوبول شي یا د هغه نه د هیله ساتل کېدی شي. هغه ویلي پاکستان یوازې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د پیغامونو رسولو کار کولی شي خو د دغه دواړو ترمنځ دومره ستر لریواله دي چې پاکستان ته پکې رول تر سره کولو یو پیچلې معاملې ده. ظفر جاسپال په نوم د نړیوالو چارو یو بل سیړونکو امریکا غږ ته اړوند ویلی چې امریکا ایران او سعودي عرب درې وانه په سیمه کې جګړه نه غواړي او په داسې حال کې چې چرته پاکستان د منځګړی رول ادا کوي نو دا د درې وانو هیوادونو یو بل ته نږدې کولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرونه غواړي اوري. د پاکستان او ایران ترمنځ د بلوچستان تفتان په سرحدي پوله باندې د سوداګریز فعالیتونو د سلورو ورځو راهسي پر لپسې ځنډول شوې دي چې د فدرل بورډ اف ریوینیو یا اف بی آر او پاکستان ګمرک پر ضد لاریونونه هم دغلته دوام لري. نور حال په دې حق باندې د کوټه ندی ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي.
دغه کاربندیز د کوټي د سوداګرانو او د صنایعو د سازمان په غوښتنه باندې سوي دي چې نن په څلورم ورځ باندې هم دوام درلودي چې لاسوبې د پاکستان او د ایران د سرحدي پولو پر دواړو غاړو باندې د ټرالرانو ګاډیانو لوی لوی قطارونه لیدل کېږي. سوداګران ادا کوي چې دوی د کسټم او د مرکزی حکومت د مالیه د ادارې لوري د لګول سو ټیکسونو لسواب زخه دوی له یو شمیر مالی مشکلات سره مخامخ دي. د کوټي د چمبر اف کامرس په خوانی مشر اختر کاکر تور لګوي چې له دوی زخه بډې او رشوتونه هم اخستل کېږي. هغه په دې بڼه باندې چې دوی ته علت نور شایل لکن گاډي ودروي.
تفتان بارډر باندې تاجرانو اړتال کړی دی ټیکس مردال ته جمع کو پر سر کیلومتر هغه گاډي کلیر شوی گاډي واپس را ګرځي. مرد گرد پاکستان د گورنمنت صدا فل دی چې د تاجر سره خپل رویه سم کی نه کی سم د هرتال بدر ډیر وخت پورې روان.
پر زیرو پوینټ تپتان سرحدي پوله باندې امنیت خوندې ساتونکو وویل چې د کاربندیز لسوه بزغه تجارتي چاري پټه باندې ولاړ دي. د سوداګرو د سازمان مشر اختر کاکړ پر مخ زیاته کړله چې پروانه اونۍ کې دوی په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت سره ولیدل. هغه ژمنه کړې وله چې د دوی ستونزې به واروي خو تر اوسه پورې عمل نه دی ور باندې سوی.
او بیا موږ اسلام آباد زموږ وفد رالی د چمبر آف کامرس او د ایویار چیرمین له وارل موږ ته تسلی راکړه خو کار یې نه دی کړی. د تفتان پر بارډر باندې د یوې میاشتې یو اره 15 کروڑ روپۍ رینیو جمع کیږي. ګرد بلوچستان سره د کاله 50 اره جمع کیږي. د بلوچستان د آبادی د لحاظ سره 6% دی. نو 6% 50 اره روپۍ د کاله رینیو جمع کی صرف د ټیکس په مات کې د کسٹم په مات کې.
خو دلته په کوټه کې د کسٹم چارواکو د تاجرانو تورونه رات کړل. او ویل چې یو څو ورځې وړاندې دوی درې ټرکان د شک پر بنسټ باندې د سکریپټ په کاچا کې نیولې دي چې اوس د دې پریکړې لپاره دوی د عدالت انتظار کوي. د کسٹم چارواکو ویل چې دوی د غیر قانوني تجارت د کاچاک د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي. دوی په خبره چې د غیر قانوني تجارت یعنی د کاچاک په ترڅ کې دوی په اربونو روپۍ مال نیولې دي چې پر دې باندې تاجران خواشینی دي. حمید سمسور وایس اپ امریکا دیوري ډیوټي ډیویژن کوټه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا دی وده خبرونه د واملری د واشنگتن ډی سی د استودیو سره د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. اوس هم تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د تورخم په پوله باندې د پاکستان افغانستان دواړو خواوزخه ګاډیانې ولاړې دي چې تاجرانو ته لوی زیان رسوي. څه تفصیلات یې ارشد مومن دی تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
نوم شمس رحمان دی. دویم شپم کارخانو کو کو دریم شپ د تختبیک میدان ته شو. سلورم شپ د ست ان ال سی کې و شو. دغه پنځم شپ د روان یو او نور مخک چې 12 غنټه گیټو د دینه خدوره د دې خونم تل دغه خونم راته د دینه مخک پغه ټیم کې چې دو د سلور سوا 500 گاډ پور خطلو تل دورزه اوس دورزه کړه یو سلاته یو زی کړه 200 زی کړه 250 چې ظلم کې درې سوا مخک چې وو دونه تاله شګانې منو دونه لکه پازابول منو اوس خو چې په یو غنټه په یو گاډي کې په یو پټک دی تیرې لکه تاله شي چا خلی مخک چو خو چې لکه د پیښور نه منګه راکات کول لکه کده پنجاب نه منګه راکات کول نور سار لاس یو لاس بجې تورخم ته رسیدو په کدول سم رسیدو لکه زمون کار کیدو په ما غورت به د ګډ نه من فاروق او چرازو نور آتش په نه هش په لکه تر لاس کو پور تورخم پور زمون کی
سردار منوم دی غدون وسیدون ک دخ ک گاډی دی بدلې نه چلو نن شپګه مراد د چدل ته ولاړی دیو پاٹک نمخ کی سوبل دل بل نمبل تمخ وجه سنا
یو کم دنا کم د پوری گاڑی ولا
گاڑی لدی زاین واخ لیتر په بوټ شنه پور ولا حکیم آباد کې مولا سمره گاڑی
بولاړي
پدې روډ یار پدې روډ باندې سراسری چ کم اس کم ولا 3200 گاڑی وای
نوم حارس اوس منګ سده مخ کې منګ د میاشتې څلور 15 پیری کول کنه اوس پیو میاشت یو پیرا کیږي زیات پیرا نه کیږي اوس نه اوس ګټه ماټه نشته ده ټول بس ډرایور او کلینډر بس اخلي نور ګټه هیڅ شی نشته ده تورخم کې مخ نه تلاشی او هیڅ شی نه بس خالی بس ګاډه کتو دی خوته اوس گیټ خوله کې نه ده منګه نیمه ګنټه 15 منټه 40 منټه ار یو ګاډه درای بس دا خدا اوس خدا نه تلاشیان اوس خدا یو میاشت کیږي دغه شروع شوه دی خونه راش جوړ شوه مخکې اخوانه راشو خلک پمونو کې یو ځای کې بل ځای کې درېدو چې څو وخت نمبر راتلو بس نمبر ته به ویل چې دا ستا نمبر راغلی ده او راشه او دلته نه نمبر شته نه څه شته بس په سرکونو کې ولاړو.
نوم مې وحید دی او نن مې دریمه شپه ده چې ولاړم رینګ روډ باندې او مشکل دا دی چې بس ډېر زیات رش دی او دا گیټ مسالا گیټ کلارې نه وزي او ډېر ولا چې بازار نه مازه ټی معلومې نه روټه ټی معلومې مخ کې بم ډېر کول اتنه هټره بم کول اوس دري کو میاش کې
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د منګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دي او ری او زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان تاجران وای چې د دوی د شلو عربو نه زیات نقصانونه د ضرب عصب عملیاتو په وخت باندې شوه دي او ولې دي چې دا خبره ورسره حکومتي او پوځي چارواکو هم منل دا خو دا چې حکومتي او پوځي چارواکي د دومره توانونو ورکولو تر اوسه پورې د دوی سره هغه شاندشمنی نه دی پوره کړی. نور حال په د سیمینار د ریډیو خبريال عدنان بټینی راکوي.
د شمالي وزیرستان میران شاه تاجران وای په ضرب عصب عملیاتو کې شل عربی یو اتیا کروڑ روپۍ مالی تاوان شوی او دا تخمینه دوی په خپل لګولې چې ځای حکومتونو پوز او انتظامی هم تصدیق کړی ده. د دوی په خبره ضرب عصب عملیاتو پر مهال یوازې په میران شاه سیمه کې لس زره نه زیات له سامان لیږدرې دوکانونه پیټرول پمپونه او د ګاډو بارګینونه له منځه وړل شوي دي. دوی زیاتوي دغه مالی تاوان پوره کولو کې د صوبې او مرکز اعلی حکومتونه د ځړ نه کار اخلي او دغه شوي تاوان کې له دوی څخه د کمی کولو غوښتنه کوي. دغه دوکانداران وایي د تاوان کې دوی کمای ځکه نشي کولای چې دوی دغه مال د هیواد له نورو سیمو څخه په پور راوړی وو او اوس پوره وړي له دوی څخه دغه تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. د دوکاندارانو په خبره ضرب عصب له امله د ځن سره مخامخ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصاد لوی لار غلام خان بندر په وجه د سیمې کاروبار په ټپه ولاړ دی. یو سوداګر سلیم الله وویل د ضرب عصب نه وړاندې په سیمه کې سوداګرو د کروڑونو روپۍ تجارت کولو خو د پوځي عملیاتو پر مهال په سیمه کې هر څه په بشپړ ډول سره وران کړی شوی دی. هغه وویل اوس کاروبار په سیمه کې بېخي د نشت برابر دی.
دا هلوی غټ بازار وو خدای ته خدا پته نه لګی د خلک ته کنه ګراوند یې نه جوړ کړای دا کنه بازار نه فوټبال په شوال شي نن سبا دا شو اره پچون کرو بریون وی دا هټر غټ بازار وو غټ کاروبار وو هر سړی د کروڑا وې د 400 روپۍ کار به بش کولو میزه باندې دمره سخت سختی دون نن سبا کنه چې تومیر باندې د پنجاب قرضی دی تومیر باندې د فلور ملې په کروڑا وې روپۍ قرضې ایسا ویلو دی د ویرو دیو په واسطه تر سره میز دا ویای دې غه سرونه ته چې تاسو په میز باندې رحم وکي میز ډېر ته بشوي میز ډېر در د دلی ډېر سمرو یا کنه به کام وکړي.
علي محمد زیاته کړه دغه سامانونه دوی په پور د پنجاب صوبین را وړي وو او په بشپړ ډول سره ورانګړي شوي دي. هغه ویل د پنځه کال تیر دوه وروسته اوس هم پور وړي دوی تنګوي چې دا وړل سوی پور دی پور کړی. علي محمد زیاته کړه دی پور برابر وړل لپاره دوی سره نه پیسې شته او نه په سیمه کې کاروبار. هغه ویل د سیمه کاروبار کې لوی خان غلام خان بندر بند ساتل دي.
سابقه دکاندار دې مخکینه کنا هغه سرمایه ختم شوی دو فلج دی اوس می میرم شه بازار کې دکانې ولې دی خو دروازه یې بند وکړه پیسې نشته د ډېرې د کیم مخکلي دکانداران دی هغه سره دی وسره سرمایه نشته چې د خپل کاروبار چالو کړي. د ګلم خان بازار خو دومره اهم دی کچری دغه لار خلاص شي د میرم شه دی اوسې دین کې چې کوم دی کنه د هرې وسړی کار جوړ شي کاغه دکاندار دی کاغه د پامپولا دی کاغه مثال د ګاډي والا دی کنه د بندر د خلاصې دو سره خو ډېرې فائدې دي کنه او چې بندر خلاصي بس د دغه خلک ان شاء الله یعنی ډېر کار به جوړ شي او بس اوس افسوس خبره ده غو چې او دغه بندر یا بند
د تاجرانو د اتحادی مشر دین فیا او ویل په ورستۍ کې دوی د صوبې د خزانه وزیر سلیم جګړه سره لیدلی او هغه ترې لس ورځې وخت اخستی او کڅره د ټاکل شوی وخت پورې حکومت خپل ژمنه پوره نکړه بیا به دوی د آینده تګلارې ټاکي. نو موري اول د ضرب عصب دوران تاجرانو ته د شل عربو نه زیات تاوان اوښتی او دوی د تاوان د حکومت نه غواړي.
دې سره به کاسي کړو ما زواد علاقه مې لیکلی ده د 700 د پیو د 700 کړه د ډیسی دونه په سوای دی او لکه ای سی او دی چې په تاسو ډیلر سره وکړي کمای ورته وکړي نو صرف نکا مټي صفاو ته وویل چې موږ په تاسو تیار نه یو. بیا وزیر قانون او جګړه صاحب دا خبره وکړه چې تاسو لږ کی درته کوم گزاره وکړم په خري لاسر دې مشته مرته ته په لاسر دې سره نه نه کوم پرم کیږي چې کوم پرم نه سولا دا د کاندور خپل څه سامان یې کال کا کارو دینه باندې وکړه سم باطل
سجلاته بزنه باندې ولدا وسی د ګاندر خلا خوشي وي
زای انتظامیه هم د دې د اوشت تاوان تایید کوي او په ورسته کال شو د تاجرانو اسلام آباد تلارایون کړي وو او هلته بیا ورسره د فوز ترجمه میجر جنرال آصف غفور د تاوان پوره کولو ژمنه هم کړي وه عدنان بیٹنای دیوا شمالی وزیرستان
سب امریکا دی ودا په پاکستان کې حکومت د غربت د ختمولو یا د مخنیولو لپاره پروژې پیل کړې دي چې پکې یو پروژه ده چې وکوندو ته به چرګان هم ورکول کیږي. تفصيلات سندې د ملک وکاس پر راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پخوانه د کور د اګو او د چرګ د غوخه ضرورت د پاره بنه یوازې زمیدار کاروندګر بلکې هر کور کې به چرګ چرګان پاله لکېدل. خو د بده مرغه دغه کورنی یا دیسی چرګانو پالنه کم شوه ده او د غوخه او اګې ضرورت د بازار نه پوره کیږي. خو وفاقي حکومت د صوبایي حکومت پتاون د کورنی چرګ چرګړو د پالنو په حق له یو پروجیکټ شروع کړی دی چې غریبو او کونډو لپاره 15 چرګې او یو چرګ د پالنې د پاره صرف 500 د پاسه په 1000 روپۍ ور کوي چې نه یوازې د دوی د کور ضرورت پوره شي بلکې د اګې خرڅولونه د دوی د امروزه آمدن ذریعہ هم پیدا شي. نن سبا دیسی اګې نه پېد شي وی زکه چې غریب خلکو تاوانونه وشو او تعلیمي یافته خلک چرګې نه ساتي. ظهور وای چې ډېر غریب دی چرګې اګې نه اچوي نو زکه یې خرڅوي نو ګنی روان دی به ډېر چرګې ساتلې
زمينږ د چرګې اګې نه شي ما ته وی چې ډېر لستړې کو او ډېر اول ما اګې یو یو چي یا نه بس بیا بنشی بس اڑوا چینا دا سے چرګه پکړ دی چې اگې چې
رانا ابې چې یو کونډه دا وای چې د ډېر پخوانه چرګ چرګوړي او زناور ساتي خو پخپل نوسان وسو د دې اگې خوري او یا چاته ډالې کوي خو په کلی کې نور څوک هم چرګ چرګوړي نه ساتي.
نه روزانه نه چي په دوی مورز باندې انډا چي او عوام کله مړی او کله وږي کله سو کله سنو بس دا غره دا په دوی مورز باندې انډا چي خدا ماشومان ماشومان خوري او یاره چې زیاتی شي او ضرورت شي نو خرسیم کو او که خرسینه کو نو بس دا ماشومان پلمنس کې د یو بل نوال یا یاسي ورکی یا په بای ورکی
د پښتونخوا د امور حیوانات شوبې ډاکټر زیورامان وای چې ویبا غریبو کې چرګې تقسیموي چې د چرګو اعلی نسل بوي او ډیر فائدہ مند بوي.
دا زمونږ یو عام ټرند دی په کلو کې دا خلک ساتي خو زمونږ هغه دیسی نسل چې کوم مخکمه هغه تقریبا نور ختمه نو کوشش به دا کوو چې غریب نه غریب دې کې به هغه زنانو چې کوم د کور خرچا چلای کونډوي یا دا نور سو وسایل نی او سرا نور دا سی چر چر ګوډی ساتي خوغه پیداواری صلاحیت خ نه خلک دا اسه 60 70 انډه دا کال کوي دسی او چې دا شي نو دا 120 79 140 180 پورې چر چر ګوډی چې ورکو دته بخه مکمل تور باندې ویکسینیشن شوی.
په معلوماتو کې راځي چې په پیښور کې بعد د سارو شوبا د دې تقسیم پریکړه د پنجاب وزیر اعلی د زراعت سلاکار جانګیر ترین په لاس په دې بل هفته کې د ګل پروس کوي چې د نه پسپا پټوله صوبا کې د دې مهم باقاعده آغاز وشي چې د نه پسپا پټوله صوبا او زمشوي ضلعو کې هم دا تقسیم شروع شي او د سلورو کالو په دې پروجیکټ کې به لس لکه چرګې چرګان تقسیموي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 یو
صفر دوا
صفر پینزا
صفر سلور او صفر دری.